ستړي مشي. دا مشال ریډیو ده د 15 بجو په دې خبري غړې کې زما مجید بابر د خبرونو د ویان ظفر خان او ټکنیکی ملګرو نیکی هلی او سلامونه ومني. په افغانستان کې د اشرف غنی د مرستیال په انتخاباتي کمپاین دفتر باندې برید د دې خبرونه د سر موضوع ده. په دغه برید کې یو شمیر کسان وژل شوی. د خبرونه په اوږدو کې به تفصیل ووري. دې خبرونه کې د افغانستان، پاکستان او د کویلی سیمو په اړه یو شمېر نور راپورونه هم راسره دي. تر پای مملتیا او کوي خو تر هر څه مخکې د 15 بجو خبرونه د ظفر خان.
د خبرونو سرټکی د کابل په پرونی برید کې د وجل شو شمېر شلو تر رسیدلې. د جمعیت علماء اسلام فیډلې د پاکستان له وزیر اعظم عمران خان څخه د استعفا غوښتنه کړې او په نایجیریا کې د بوکو حرام مشکوک وسلوالو 15 شپېته کسان وژلې. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې د وژل شو شمېر شل تنه تر رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمین په ټوئیټر په یو بیان کې ویلي چې لومړی دفتر ته نږدې موټر بم برید وشو، بیا وسلوال ودانۍ ته ورنوتل چې افغان ملي امنیتي سرتیري پر ضد وجنګېدل. د ده په خبره ټول وسلوال شپې مهال وژل شو او سرتیرو 50 کسان له ودانۍ څخه محبوظو ځایونو ته انتقال کړل. رحیمي زیاتوي په برید کې لږ تر لږه 50 کسان جوبل شوي هم دي. د افغانستان د ولسمشر انتخاباتو ته د ولسمشر اشرف غنی لومړی مرستیال څوکۍ ته نوماند او د ملي امنیت پخوانی رئیس امیر الله صالح زرغون بهیر مشر دی. د هغه په دفتر پرون حمله شوې وه. نوموړی له بریده ژوندی وتلی دی. تر اوسه پورې کومې ډلې د دې حملې ذمواري نه ده منلې. د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې تر اګست میاشتې د استعفا ورکړي، ګنې ملاتړی به اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د میلیون مارچ په نوم یوې جلسې ته وویل چې ټول ګوندیزه غونډه کې ټول اپوزیشن ګوندونو ویلي چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې درغلي شوي، نه ځکه د بیا انتخابات وشي.
مولانا فضل الرحمان وایي چې دوی په هیواد کې په جلي توګه پر اولس د تپل شوو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخته پورې به په کراره نه کښېني چې تر څو یې دغه حکومت نه وي ختم کړی.
مولانا فضل الرحمان د حکومت په اقتصادي پالیسیو هم نیوکې وکړې. وی ویل چې اوسنی حکومت ګراني زیاته کړې. بلخوا د اطلاعاتو او نشریاتو لپاره د وزیر اعظم سلاکار ډاکټر فردوس عاشقوان ویلي چې مولانا فضل الرحمان دې د ګډوډۍ پیدا کولو په ځای د ټولنې د اصلاح لپاره هلې ځلې وکړې. د ګرانۍ بیروزګارۍ او حکومتي پالیسیو خلاف د پاکستان مزدور کسان پارټۍ له لاهور شروع کړی لانګ مارچ پرون په پینډۍ پریس کلب کې پای ته ورسید. په دې موقع د یاد ګوند مشر افضل شاه خاموش مشال رډیو ته ویل چې د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو له وجې هیواد د مالی بحران لور ته روان دی. افضل خاموش زیاته کړه چې اوس به د دې پالیسیو د مذمت پر ځای د دې خلاف مزاحمت کوي. بلخوا حکومت وایي له پخوانیو حکومتونو ورته مالی مشکلات پاتې دي چې د حل کولو هڅې کوي. خبرونه له مشال رډیو نه اوري. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې په برخه اخیستونکو کاندیدانو غږ کړی چې په قانوني او عادلانه توګه د انتخاباتي کمپینونه ترسره کړي. ادارې نن په یو بیان کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د ښځو په ګډون د افغانستان خلک له جمهوري لارو د خپلو غوښتنو د څرګندولو جوګه شي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د دې لپاره نوماندانو پرون کمپین پیل کړی چې د سپتمبر تر 25 به دوام لري. په انتخاباتو کې د ولسمشرۍ لپاره ډاکټر اشرف غنی، عبدالله عبدالله، ګلبدین حکمتیار او یو شمېر نور سیاستوال نوماندان دي. د نایجیریا دولتي ټلویزیون وایي د بوکو حرام ډلې مشکوکو وسلوالو په حملو کې لږ تر لږه 15 شپېته کسان وژلي. ټلویزیون پرون ویل لومړی حمله تر جنازې د خلکو د ستنېدو په وخت شوې. د سیمې یو انتظامی چارواکي محمد بولاما ویلي د خالی پر ورځ په شوې حمله کې 11 کسان جوبل شوي هم دي. رویټرز اجنس وایي دا په روان کال کې په بورنو کې تر ټولو خونړې برید و چې له یو ځایي لښکر څخه د غچ اخیستې نه پیښه بلل کیږي. بولاما وایي دوه اونۍ مخکې د سیمې د خلکو یو دفاعي لښکر د بوکو حرام وسلوال له سیمې شاتګ ته اړ کړل. د ده په خبره په هغه برید کې 11 کسان وژل شوي وو. تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره فارس خلیج ته یو ډله پوځیان استوي یو پارونکې وړاندیز بللې. د ایران د حکومت ویان علي ربیعي پرون په یو خبری کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمنی ښکاري. برطانیې د تیر ګل په ورځ ویلي وو چې پلان لري چې د هرمز تنګي له لارې د تیل وړونکو بیړیو د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د امریکا په مشرۍ دې سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. ایران د جولای په 19مه د برطانیې یو تیل وړونکې کښتۍ نیولې. له دې وړاندې برطانیې د ایران تیل وړونکې ټانکر په جبل الطارق کې نیولې وو. د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عباس عرقچی پرون په ویانا کې د برطانیا، جرمنی، روس او چین له استازو سره ملاقات وکړ چې پکې د 2015 میلادي کال د تهران اټمي تړون د ژغورلو په هکله خبرې وشوې. عرقچی له غونډې وروسته رویټرز خبري اجانس ته وویل چې په رغنده ماحول کې یخې خبرې وشوې خو دا نشي ویلی چې هر څه یې حل کړه. البته په دې لړ کې ډېره ژمنتیا شته. دا غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې د واشنګټن او اتحادیانو سره یې د تهران ترنګلتیا زیاته شوې. په سمندر کې د یو بل کښتۍ نیولې او ایران د اټمي تړون سرغړونې کړي. د دغې تړون تر مخه ایران ژمنه کړې وه چې خپل اټمي پروګرام به محدودوي او په بدل کې به یې په دې هیواد لګیدلي بندیزونه نرمیږي. خو تیر کال د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له دې تړونه د وتلو اعلان وکړ او په ایران یې بیا بندیزونه ولګول. د خبرونو پای وسم احمدالله د کرنسۍ او بیې او د موسم حال وایي.
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 1950 روپۍ اتیا پیسې اخیستل کیږي او 1.78 روپۍ دیرش پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 1.90 روپۍ 50 پیسې او 1.98 روپۍ 50 پیسې. یو ایرو 1.80 روپۍ 40 پیسې او 1.88 روپۍ. یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 50 پیسې او 43 روپۍ 80 پیسې. یو سعودي ریال 42 روپۍ 60 پیسې او 42 روپۍ 80 پیسې. یو افغاني 1 روپۍ 93 پیسې او 1 روپۍ 96 پیسې او 215 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ اخیستل کیږي او 2.25 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي څلور ساعتو کې به په پیښور، بنو او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 8.5 او کم نه کم 3.0، په بنو کې به زیات نه زیات 2.5 او کم نه کم 3.0، او په کوټه کې به زیات نه زیات 6.5 او کم نه کم 2.0 ډیګري سینټي ګریډ وي.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپني غوري خبرو درته زموږ همکار ظفر خان او د موسم حالو د کرن شوبې مد احمد رانا اوریدي. د دې روانې خبرونه ځینې مهم موضوعات ده. دي په کابل کې د پرونی 14 د وجل شو شمیرا شلو تر رسیدل.
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترستی برید کې 40 تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده د شهیدان شوي.
د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ګوند مشر مولانا فضل الرحمن وایي د جالی حکومت پر ضد جنگ یې پیل کړی.
هم جالی طور پر مسلط ہونے والوں کے خلاف برسر پیکار قبل جنگ
او د مزدور کسان ګوند مشر افضل خاموش وایي چې پلویان یې د ګرانۍ او په ملک کې د ټیکسونو پر ضد راغون شوي.
نن دلته کې د راټولېدو زموږ مطلب دا و چې په دې ملک کې کوم مهنګایي شروع شوې ده، کوم ګرانۍ شروع شوې ده، د عزت ژوند تیرونکو خلکو لپاره ډېر مشکلات.
قبایلي سیمې، افغانستان او نړۍ مهم په پام کې ده. د مشال تر څنګ اوسئ. مشال ریډیو ته وګورئ. زموږ د خبرونه هر ورځ تاسو د سحر د 9 نه تر مازیګر تر شپږ بجو پورې نه خپلې غاوري. د دې ترڅنګ که تاسو غواړئ چې لمحه په لمحه غړای په غړای د سیمې او نړۍ د حالاتو نه خبر شي، په خپل ټلیفون باندې د مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کړئ. پته مو ده مشال ریډیو. ورزو د دې خبرونه پیل کوو د سر راپور ته. ورزو په کابل کې د افغانستان د زرغون بهیر په دفتر په پرونی حمله کې د وجل شو شمیر 40 ته رسیدلی. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر بیان کې ویلي چې لومړی دفتر ته نږدې موټر بم برید وشو، بیا وسلوال ودانۍ ته ورننوتل. په دې اړه باندې نور تفصیل د واصل وسال په دې راپور کې.
پرونی خونړې او چاودنو او سو ساتن خطی چې د کابل خار د سلورمې حوزې اړوند د زرغون بهیر پر دفتر شو د ځانی زیان تر څنګ یو شمیر خلکو ته مالی زیانونه هم واړول. د پیښې ځای په بشپړ ډول په یوې کڼولې بدل شوی او تر کومه ځایه مو چې سترګې کار کوي شاوخوا سیمه کې د پروتو کورونو ښیښې ماتې او د یو شمیرو خو آن دیوالونه هم ړنګ دي. د دغې پیښې په اړه نور د سیمې له دوو تنو اوسیدونکو ذاکر او نبیس خاورو
بسیار یک صدای وحشتناک اتاق پر از آتش پر از
دوی یو ډیر وحشتناک راغو. خونه له خیخو او اور څخه ډکه وه. د اور له خونه دالیسته وتم بیا بلې خونه ته لاړم. بهر مې وکتل چې ډیر ناوړه وضعیت دی. مړی پراته دي، ټپیان شوي ماشومان په ځمکه پراته دي. دوه تنه په ډیر بیړه د رئیس صاحب دفتر ته لاړل او ډزې کولې.
په طرف دفتر رئیس صاحب رفتن از همینجا فایر کرده می رفتن.
بیخی ورخطا شده بودم، اوشپارک شده بودم که تفلک هایم تنها در خانه ما.
بیخی ورخطا شده بودم چه ما شومان می پا کور که بند پاتی ول. موری هم ده بنده و. لونه می چگه والی. زیاد ویری دلی ول. هیس هم را تا پاتی ندی. هم دا اوز حیرانیم چه بچو تا سور کرم. او چر تلاشم. زما توان باید دوی را کری.
ما خود دگه کسی کوی ندارم. دگه آیده هم ندارم.
دگه وضعیت دگه سیم دا اوسیدون کو پا سیرو هم دغم کرخی رخ کلی. او د دوی پر عادی ژوند دی سیوری غوړولې ده. دوی دولت د تورستی پیښو په مخنیوي کې پاتې بولي او له وسلوالو مخالفینو غواړي چې د ملکیانو خوندیتوب ته جدي پام وکړي. د یکشنبې په ورځ مازدیګر مهال د کابل ښار په سلورم حوزه کې د زرغون بهیر د دفتر د دروازې مخې ته چې مشر یې د محمد اشرف غنی د ټاکنیز ټیم مرستیال امرالله صالح ده چاودنه وشوه او وروسته څو تنه بریدګر ودانۍ ته ننوتل او له هغه ځایه ډزې پیل کړې چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. د دغه برید پر مهال ښاغلی صالح هم د زرغون بهیر په دفتر کې و چې برسیرن ټپي شوی دی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی په دغه پیښه کې د اوخت مرګ شوبلې په اړه وویل،
د افغانستان د خلکو دښمنانو یو ځل بیا په خپل دې وحشت سره ملکی کسان په نښه کړل. په دې ترسي برید کې شل تنه زموږ قدرمن هیوادوال چې یوه پکې میرمن ده شهیدان شوي او 50 نفره نور هم ټپیان شوي.
دغه وزارت د یاد برید په اړه د څېړنو خبره هم کړې. له دغه بریده وروسته افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په خپل ټویټر پاڼه او فیسبوک کې ښاغلی صالح د خپلې خاورې اصلي بچی یاد کړ او ویل چې نوموړی له یو پیچلي بریده روغ ووت. دغه شان د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هم د زرغون بهیر پر دفتر برید غندلی او ویلي دي چې د برید عاملان باید د قانون منګولو ته وسپارل شي. د یادونې ده چې تر دې مهاله د دغه برید مسؤلیت چا په غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. پرون د کوټې ښار په ایدی چوک کې د جمعیت علما اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن یوې لویې غونډې ته چې دوی ورته ملیون مارچ هم وایي د وینا پر مهال وویل چې اوسنۍ حکومت ناکامه دی، دوی دې تر اګست مستعفي شي کنه نو په اکتوبر میاشت کې به بیا دوی په سرخار اسلام آباد کې لویه احتجاجي غونډه وکړي. نور حال ایوب ترین ناورو.
د جمعیت العلماء اسلام تر سوری لاندې تیر مازګر په کوټه کې د ملیون مارچ په نوم یوه لویه جلسه وسوه. په کوم کې چې په ګڼ شمېر کې د جمعیت کارکوونکو او مشرانو ګډون درلود. وایي جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان وویل چې په هېواد کې د ګرانۍ او بیروزګاري تر څنګ غربت ډېر زیات شوی دی چې له امله په خلکو کې احساسې مېرومي هم راپاسېدلې ده. د جمعیت العلماء اسلام مرکزی امیر مولانا فضل الرحمان وایي چې دوی په هېواد کې په جلي توګه پر اولس د تپل شوو حکمرانانو په ضد اعلان کړی دی چې تر هغه وخته پورې به په کراره نه کښېني چې تر څو یې دغه حکومت نه وي ختم کړی. هغه حکمرانان یې خپلو کورو ته نه وي لېږدولي. هغه دا هم وویل چې دوی په هېواد کې ترقي او پرمختیا غواړي، خو د ده په وینا چې سلیکټډ وزیر اعظم او د هغه د جعلي حکومت له وجې په ملک کې د سرمایه کاري عمل درېدلی دی. د جمعیت العلماء اسلام د مشر په وینا چې د حکمرانانو د غلطي پالیسۍ یا تګلارې له امله د هېواد اقتصادي وضع ډېره کمزورې سوې ده او په نتیجه کې د چین له لوري د سرمایه کاري یا پانګه اچونو ډېرې مواقع یا لاسته راوړنې ضایع سوي دي. مولانا فضل الرحمان دا هم وویل که سلیکټډ حکومت اګست په میاشت کې استعفا ورنه کړه نو دوی به د دغه حکومت په ضد په ټوله هېواد کې تحریک وچلوي او د اسلام آباد په لور به مارچ وکړي.
اګست کے مہینے مولانا فضل الرحمان وای پکار دی چې اوسنۍ مرکزی حکومت د اگست په میاشت کې استعفا ورکړي، او که استعفا ورنکړه نو دوی به د اکتوبر په میاشت کې د اسلام آباد په لور مارچ کوي، او د ټول ایواد څخه به خلک د اسلام آباد په لور د ازادۍ په دې مارچ کې برخه اخلي. د جمعیت الاسلام مشر مولانا فضل الرحمان یو ځل بیا دا خبره تکرار کړه چې په کال 2013 کې د جولای په 15 نیټه سوي عام انتخاباتو پر مهال د ولس د رایو یا ووټ احترام نه دی سوی، بلکې د ولس منډیټ غلا سوی دی. د جمعیت الاسلام قائد غوښتنه وکړه چې الیکشن کمیشن د سمدلاسه په هیواد کې د نوي انتخاباتو کولو اعلان وکړي چې دغه ډول د جمهوري او ولسي نمایندګۍ د لارې ملک د ترقی او خوشحالۍ په لور روان کړل سي. بل خوا ته د وزیر اعظم د اطلاعاتو لپاره سلاکار میرمن ډاکټر فردوس اشکوان ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان ته پکار دی چې هغه پر جمهوریت باندې د ځانمرګي برید کول پر ځای و خپلې حجرې ته ولاړ سي، او پر سړکانو د فساد یا انتشار خپرولو پر ځای باید د خلکو د اصلاح لپاره د تبلیغ کار وکړي. ډاکټر فردوس اشکوان د مولانا د کوټې د جلسې وروسته ویلي دي چې مولانا فضل الرحمان و انتخاباتو ته بیتاب دی، ځکه چې هغه د 1978 وروسته په لومړني ځل د اقتدار څخه لري پاتې دی. پکار دی چې اوس هغه په خپل ځان کې بېل سرکاري وسایلو د استعماله د ژوند کولو عادت راولي.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته وګي د خبرونه په دې برخه کې وزو اسلام آباد ته د مزدور کسان ګوند هغه مارچ د جولای په 11 شروع شو، د لاهور نه هغه اسلام آباد ته رسیدلې ده، او دوی وایي چې دا مارچ د ګرانه او په ملک کې د بیروزګارۍ پر ضد کړو. سراج ظهیر نور تفصیل لري.
په ملک کې د ګرانې بیروزګارۍ د نړیوال مالیاتي صندوق یا IMF نه د قرضو اغستو او د حکومت د پالیسیو پر ضد د جولای په 20 لاهور شروع کړل شوی د پاکستان مزدور کسان پارټي احتجاجي لانګ مارچ د جولای په 28 د پینډۍ په پریس کلب کې سرته ورسېد. په دې موقع د ګډونوالو وینا و د حکومت د ناسمو اقتصادي پالیسیو په وجه بیروزګاری سیوا شوی او ګرانی ورځ په ورځ په بره روانه ده. مشال ریډیو سره خبرو کې د پارټي مرکزی چیئرمین افضل خاموش ویل دوی د حکومت د ولس دشمن پالیسیو پر ضد د دې احتجاج پیل کړي او اوس به دوی د مزمت پر ځای مزاحمت کوي.
نن دلته کې د راټولېدو زموږ مطلب دا و چې په دې ملک کې کوم مهنګایي شروع شوې ده، کوم ګرانه شروع شوې ده، د عزت ژوند تیرونکو خلکو لپاره ډېر مشکلات لاول به د بیمار مسله وا اوس د نغری مسله ساده شوه. اخراجات غیر ضروري چې کم دي هغه زیات کړی شوی دي. IMF World Bank کیول اول د پاکستان نمائندگی وا اوس IMF World Bank سره چسمره ڈائیلاگس کیږي باغی کی د پاکستان نمائندگی نشته لري، بلکې IMF د IMF سره ناست او نه دلته کې د پارلیمنت نه ستپوش کیږي نه دولس نه ستپوش کیږي، بلکې ورس پورس ژوند چې کم دي د غریب تنګيږي.
د مزدور کسان پارټي جنرال سیکرټر پروفیسر تیمور رحمان مشال ریډیو ته ویل دا وخت په پاکستان کې یو شمېر خلک د غربت د کرخې خطر ژوند تیروي، نو باید چې حکومت د غریب پر ځای پښتمنو ټیکس ولګوي.
هم نه لاهور سے لے کے یہاں پنڈی تک ایک مارچ کیا
دے وی مونږ له لاهور ته پنڈی پوری یو مارچ وکړو چې نوم دی وو گرانی ختمول مارچ. او مونږ غړو چې د گرانی بنیادی وجہ دانې پنیغه ټیکس نه دی، نو په کار د چی په سرمایه‌دارانو ټیکس نه ولګول شي او په غریبانو چې کومه گرانی راوستي شوی دا دې ختم کړی شي، او کوم چې بنیادی د ضرورت سیزون دی پاغې دې سبسډي ورکړي شي. او تاسو ته معلومه ده چې د دې گرانی په وجه په لکونو خلک بیروزګار شوی او له هغه زیات خلک د غربت د کرخې لاندې تللي او د هر سړي په آمدن کې 10% کمې راغلي، ځکه چې 10% په ګرانۍ کې اضافه شوې ده.
10% کمی آئی ہے کیونکہ 10% اضافه هوا ہے مہنگائی میں.
بل پلو د آمدن وزیر احمد اظہر بیا بیا ویلي چې دوی له IMF پور د پاکستان د ګټې او اقتصادي حالات سمولو لپاره اغسته، او دا وخت د ملک اقتصاد ډیر خراب دی، نو ځکه دوی د دې د بره بوتلو لپاره سخت فیصله کوي او یو څو کاله پس به په ملک کې ګرانی راکم شي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال ریډیو لتا سو سره ده په هر غړی هر لحظه او هر شیبه کې.
اوریدونکو د بلوچستان په کوټه او کلا عبدالله کې د پولیو پر ضد ساسکو ورکولو کمپاین پیل شوی. په دې اړه باندې زموږ همکار ایوب ترین دا تفصیل لیکلی.
په کوټه کې د پولیو ضد ایمرجنسی مرکز بلوچستان له لوري په جاري سوي یو بیان کې ویل سوي دي چې په کوټه او د افغانستان و پولي ته څیرمه په کلا عبدالله ولسوالیو کې د پولیو ضد کمپاین د نن څخه پیل شو چې تر وو ورځو پورې به روان وي. په دې کمپاین کې به د 500,000 څخه زیاتو هغه ماشومان ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول کیږي د چا عمرونه چې د 500 کلو څخه کم دي. په دې ترڅ کې د پولیو ضد د بلوچستان د ایمرجنسی مرکز مرستیال مشر ډاکټر آفتاب کاکړ و مشال ریډیو ته ول چې وو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکول د مندو او پلرو لومړنۍ ذمہداري ده.
پولیو پروگرام سٹارٹ کی دنن نن اول ورځ ده د وورز د پاره دی په کوټه کې او په کلا عبدالله کې دی ګور داون کمل مان راغلی کار څو دی کور ولا یا سوګي هغه دی خپل کښنان د څاڅکي ورکې لازمی دی ور وایرس موجود دی د کښنان پرلای سو یو په کوټه کې دی یو په کلا عبدالله کې دی په ډیر زیات تعداد باندې وایرس موجود دی په نلیان کې دی په خلکو کې سٹاپ موږ په سیورټ سیستم کې سٹاپ
د نوموړي په وینا چې د دې مقصد لپاره د 1300 څخه زیات ګرځند چې مان ټاکل سوی دی چې با کور په کور ګرځي او ماشومان ته به د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. په دې ترڅ کې ډاکټر آفتاب کاکړ زیاته کړه چې پر کمزوري ماشوم باندې د پولیو وایرس زغرده حمله کوي.
موږ چې پولیو څاڅکي ورکوو هغه انټي باډیز جوړیږي، دا کوم پروسس دی دا غوښنه کوي، هغه کنورژن نه کیږي، د انټي باډیز د ویکسین سره انټي باډیز نه جوړیږي، ولې د هغه طاقت په دکې نسته، ډیر کمزور دی. نو اکثره هغه چې نه کو چې دې کمزورې ورکه تا تاسو کې مور کړی 15 شپږ واته هغه کښې ډېر ولنریبل، هغه ډېر پر ریسک باندې.
د روانې میاشتې په لومړنۍ اونۍ کې په کوټه او کلا عبدالله کې د پولیو څخه دوه ماشومان مزوران سوي وو. دغه وروسته یو ځل بیا په صوبه کې د پولیو ضد په بیړنۍ توګه د صوبایي حکومت او د روغتیا د ادارې لخوا عملیات پیل شول او په لومړني پړاو کې تېر اونۍ په نصیر آباد، جعفر آباد، جلمکسی او صوبت پور کې د پولیو ضد څاڅکي وو ماشومان ته ورکول سوي دي. د چارواکو په وینا چې د پولیو د وایرس څخه د ټولنې د پاکولو لپاره په کار دی چې علما، سیاسي او ټولنیز خلک او قبایلي مشران خپل کردار ولوبوي.
د مشال ریډیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هلې
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په دوو بجو
د مشال راډیوي مجله
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو
تاسو مشال لیدو ته وګی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی د دویمه برخې د ډیزاین جوړولو امر کړی دی. حکومتي چارواکي وایي ک سوات تلارې جوړې شي نو د ټول ملک نه به سیلانیان دغه ښکلي سیمې ته مخه وکړي، خو د نورو ګوندونو مشران بیا پر وزیر اعلی اعتراض کوي او وایي دا چې هغه د سوات دی نو ټوله توجه یې سوات ته ده او په نورو سیمو کې د سړکونو جوړولو غم یې نه دی خوړلی. له پېښوره غلام غوث پی تفصیل رالېږلی.
د خیبر پختونخوا وزیر اعلی محمود خان د سوات موټروی د دویمې برخې په اړه د یوې غونډې وروسته اړوند چارواکو ته امر ورکړی دی چې د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د سوات موټروی د ډیزاین کولو کار دی په یوه میاشت کې د ننه سرته ورسولی شي. تر چکدرې پورې د سوات موټروی د 20 کیلومترو لومړۍ برخه باندې کار لا تر دې دمه په مکمله توګه سرته نه دی رسیدلی چې د پښتونخوا حکومت د چکدرې نه واخله تر باغ ډیرې پورې د دې موټروی د 20 کیلومترو د دویمې برخې په ډیزاین کار پیل کړی دی. خو د دیر د سیمینا د پیپلز ګوند سره تعلق لرونکي د صوبایي اسمبلۍ غړی صاحبزاده ثناءالله وایي د پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان یوازې سوات ته پاملرنه کوي او د نورو سیمو د پرمختګ هیڅ فکر نه کوي.
دا وزیر اعلی څه چې دا ټول څه پی وزیر اعلی ټول خیبر پښتونخوا وزیر اعلی دا یو سوات وزیر اعلی نه دی. مو خدای وي چې ملکان د دې وزیر اعلی رالو نو موږ ان شاء الله تعالی د سوات او چترال او دا ټول او اوس خو موږ سره باجوړ هم ځل ده. موږ د سوات خلاف نه یو، موږ د سوات د موټروی خلاف نه یو، خو موږ دا وایو چې زمونږ په حق دا کنه چي خدا خو نه ده چې زمونږ حق پراخي او هغه په وجه الله باندې به سلول ځلو حق خرچي دي.
خدای اطلاعاتو صوبایي وزیر شوکت یوسفزی وایي د چکدرې پوری د سوات موټروی 20 کیلومتره برخه د نور ملکن ډیویژن هم په ګټه ده او دې سره به د دیر او چترال ولس ته هم مزل ډیر رالند شي. خو بلې خوا ته په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک وایي تحریک انصاف د مسلم لیگ نون د حکومت په دور کې د موټروې په منصوبو نیوکې کولې، خو اوس یې هم په هغه رنګ منصوبو لاس پوري کړی دی.
تعین پکار دے اور دل منصوبہ بندی پکار دا اور دس دن خود ہی کہیں پہ خبر کے دے 100 ارب روپے وہ لگو رہی بین الاقوامی شاہراہ ختم کرا. حقیقت میں گاڑی کے 50 ارب روپے بعد میں بہو باقی صبح کی ډېر زیات غټ کار شوی چې د هغې نه به صبح ته مدن مو د صبح خلکو ته به روزګار هم میلاوی دو.
خو د وزیر اعلی هاوس پېښور نه په خپور شوي بیان کې وزیر اعلی محمود خان د تجارت او سیلګرۍ په لړ کې د خپل حکومت د موټروې د منصوبو دفاع کړې ده او ویلي دي چې د سوات د موټروې تر څنګ به د پېښور نه تر ډېره اسماعیل خان پورې هم یو بل موټروې جوړوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو ته وګي. په مندنه کورمه کې د خونې اوسیدونکو غوښتنه کوي چې حکومت دې ورته د تودو اوبو تبای خونه خېلو لار جوړ کړي. دوی وایي دا لار ډېر خراب ده او د تورتلو قابل نه ده. په دې اړه تفصیل طارق اورګزای را لېږلې.
د کورمې ځای اوسیدونکو له حکومت غوښتنه کوي چې له تودو اوبو تر تبه خونې خېلو پورې د مرکزي لار جوړولو ته پاملرنه وکړي، ځکه چې دوی د گاډو په تګ راتګ کې ډېر ستونزې لري. د میرباغ پټان عبدالخالق وایي دا لار تر 200 کیلومتر پورې ده چې د خونې خېلو لپاره ډېره لنډه او اسانه ده، خو د کچه تر څنګ ځای پر ځای پکې لوی کندې دي نو د استعمال وړ نه ده.
انسان مخامخو بیماریږي، انسان مخامخو ډېلیولي لري، پرژلې بلري، نور مشکلات علاقې نه سړی وریاغه کیږي. نو زکوم علاقې روډ خې دغه علاقې خلکو ژوند خې دمو علاقې سره تو خپل سوچو کې د روډ به څومره اهمیت دی اوسې دینه مو بیا پوتې.
د پاس ملي محمد شفیق وایي په 2003 کال کې لته دوه بو تر تبه خونې خېلو پورې د غلار د پراخولو او جوړولو پروژه تر منځوري دورسته 8 کروڑ روپۍ ورته وتلې، خو هغه روپۍ د درغلیو ښکار شوي او لار جوړدنې په منځ کې پاتې ده. محمد شفیق زیاتوي که څه هو په دغه خبره کې تر تفتیش پر دوه تنه نیول شوي وو، خو بیا لږ وخت پس هغو بندیانو ځانونه راخلاص کړل او دا کیسې اخوا دیخوا کو چې نقصان یې دوی ته رسیږي. نوموړی دا هم وایي اوس چې کله یاد لار د جوړېدو خبره حکومتي مشرانو ته وکړي نو هغوی ورته وایي چې په دغه کې تفتیش روان دی نو لار یې دوی نشي جوړولی.
خو مو دا یایي چې دا اوسه په یولسو کالو کې چې کوم دی د دغه سړک انکویري ویل نه مکملېږي، ریکوري ویل نه کېږي، کسان ونیولی شي هغه ویل په ځان خلاصېږي، سړکونه جوړېږي، خاص ادي کوم سړک نه جوړېږي. که بیا دا وي ادي متبدل بل ځای چې کوم دی شته دی په هغه باندې سړک چې کوم دی تاسو ویل نه بیایي.
بلخوا موږ چې کله په دغه اړه د منځني کورمې مرسیال کمشنر له فضل الدود صافي سره خبرې وشوې نو د هغه دا وینا وه
په دې کې زیات تر پیچز چې کوم دی هغه شوي دي او په مزه مزه باندې کوم دی دا کمپلیشن طرف ته روان دی. نو ان شاء الله ډېر زر ده چې دا روډ به کمپلیټ شي او خلکو ته به ډېر ایزي ایکسس فرام تودو بټو میجورټي ایریاز اف پړچم کې دا به خلکو ته یو اسانتیا جوړ شي.
د تودو اوبو تبع خونې خېلو لار نه یوازې د زلې ډېرې سیمې یعنی صدا، ډوګر، ساتین، بادام له خونې خېلو سره نخلوي، بلکې د دې تر څنګ په دغه لاره د پړچم کې ډېرو سیمو ته هم د گاډو تګ راتګ کېږي. د سیمې اوسیدونکي وایي په دغه لار صدې ښار ته په 2 ساعته کې رسیږي، خو که جوړه کړه نو بیا به سفرونه تر 30 منټو ته رکوش شي. طارق اورګزی، مشال ریډیو، پېښور.
زه نغمه یم، زما مشال ریډیو ډېره خوښه ده. تاسو یې هم واورئ چې د دنیا د حالاتو څخه خبر شئ.
که د دنیا د حالاتو نه خبرې کی ته مشال ریډیو اپ ضرور ځان سره په ټلیفون کې ګرځوي. د پنځمو بجو د خبرونو لنډیز
د ظفر خان نور.
په کابل کې د زرغون بهیر په دفتر په پرونی برید کې د وجل شو شمیر شلو تر رسیدلې. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي نصرت رحیمینن په ټوټر لیکلي په برید کې 50 کسان جوبل شوي هم دي. د زرغون بهیر مشر او د ولس مشر اشرف غنی لومړی مرستیان څوکۍ ته نوماند امر الله صالح له دغه برید ژوند وتلې. تر اوسه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. په اورګزو کې د ځمکلان د ماین چاودنې دوه کسان زخمیان کړي. د سیمې یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته ویل پیښه نن د بر اورګزو په چپره د خېلو کې شوې. زخمي شوي دواړه کسان ورونه دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فهیم مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی دی چې د اګست تر میاشتې د استعفا ورکړي ګنې ملاتړي به اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د میلیون مارچ په نوم جلسې ته په وینا کې تور ولګوه چې د 2013 په انتخاباتو کې د درغلې له لارې اوسني حکومت ته واک ورکړل شوی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان سلاکاري فردوس اشقوان په مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې د ګډوډۍ پیدا کولو په ځای د خلکو د اصلاح لپاره کار وکړي. د ګرانۍ بیروزګاری او د حکومتي تګلارو ضد د پاکستان مزدور کسان پټۍ له لاهور پیل کړی لانګ مارچ پرون په پینډۍ کې پای ته ورسید. د ګوند مشر افضل خاموش مشال رډیو ته ویل د حکومت د ناسمو اقتصادي تګلارو له وجې هیواد له مالي بحران سره مخامخ دی. خو حکومت دریځ لري چې اقتصادي ستونزې ورته له مخکنیو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یوناما د هغه هیواد په ولسمشریزو انتخاباتو کې په برخه اخیستونکو کاندیدانو غږ کړی چې په قانوني او عادلانه توګه د انتخاباتي کمپینونه ترسره کړي. ادارې نن په یو بیان کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي او د ښځو په ګډون د افغانستان خلک دی د جمهوري لارو د خپلو غوښتنو د څرګندولو جوګه شي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي.
د خبرونو لنډیز مو د ظفر خان اوریدو. اوس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو د اداریو مهم ټکی احمد الله وړاندې کوي.
جنگ ورځپاڼه په خپلې ادارې کې لیکي د پاکستان فوج د عما اړیکو څنګه آی ایس پی آر وای په شمالي وزیرستان کې شپږ عسکر هغه مهال وجل شوي چې وسلوالو پرې د پولي هغې غاړې برید کړی دی. دې تر څنګ د بلوچستان د خوشاب او تربت په میاس کې وسلوالو د عملیاتو پر مهال پر عسکرو ډزې کړي او څلور عسکر یې وژلي دي. ورځپاڼه لیکي خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې په یوه ورځ د ترهګرۍ دوه پیښو وروسته دا پوښتنه راپورته کیږي چې طالبان امریکا افغانستان پاکستان چین روس او ایران په شمول ټول نړیوال او سیمه ایز طاقتونه زر تر زره په افغانستان کې امن غواړي. نو بیا د ترهګرۍ د پیښو شاته څوک کیدی شي؟ ورځپاڼه لیکي افغان طالبانو سره د امریکا مذاکرات روان دي. په کار ده چې دغه مذاکرات زر تر زره سر ته ورسولی شي چې ورسره نه صرف په افغانستان او پاکستان بلکې د سیمه کې امن لپاره لاره هواره شي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپل اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي خالی په ورځ وسلوالو په دوه بیلو پیښو کې د فوز او اف سی لس امنیتي سرتیری ووجل او دا پانه پیخې په دومره منظم انداز کې وکړې شوې چې تریخکاری چې ملک دښمنه قوتونه نه غواړي چې پاکستان کې امن راشي. پرسپانه لیکي له ترهګری خاتمه د دیسی می او نړیوال امن لپاره څومره قربانیان چې پاکستان ورکړي دي بل چا نه دی ورکړي. نو امریکا په شمول نړیوال قوتونو لپاره کار دي چې ترهګری پر ضد د جنگ کې د پاکستان سره مرسته وکړي. پرسپانه لیکي امنیتی ادارو لپاره کار دي چې د ملک په هر سیمه کې چې وسلوال او د هغوی سہولتکاران موجود دي پر ضد د عملیات په کولو سره دوی خپل منطق کی انجام ته ورسوي. د سره سره په پاک افغان پوله اغزن تار لګولو کار دی هم زر تر زره سر ته ورسوي. آج ورځپاڼه په خپل ادارې کلی کې موسمیاتو محکمه وخت په وخت د موسم حال ورکولو سره خبرداري هم جاری کوي. خود صوبایي او وفاقي حکومتونو لخوا هغه شان حفاظتي ګامونه نه پورته کیږي کم چې پکار دي. ورځپاڼه لیکي خیبر پښتونخوا په زیاتره خارونو کې نه خو نالې صفا کړی شوي او نه په مکمله توګه د خوړونو او سیندونو غاړو ته اوسیدونکي محفوظ ځایونو ته منتقل کړی شوي او د زیاتو بارانو لوجې نه صرف کورونو ته اوبه ونه نوځي بلکې سیلابونو لوجې د فصلونو سره سره خلکو ته ځاني زیانونه هم واوړي. ورځپاڼه لیکي هر کال د پشکال بارانونو او سیلابونو لوجې دا نقصانات کیږي. که حکومت یې په مکمله توګه مخه نشي نیولې نو د نقصاناتو شرح ضرور راکمولی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
تاسو مشال لري ته وګي ته نړیوالو مطبوعاتو په دې برخه کې بي بي سي په پانه لیکي چې په پاکستان کې خبريالان په احتجاج دی غوښتنه کوي چې پر دوی دی غیر اعلانیه سنسرشپ ختم کړل شي او دوی دی په آزاد توګه صحافت ته پریښودل شي. بلخوا نېشنل انټرست مجله د افغانستان په اړه لیکنه کې وایي چې دغه هیواد د سلويختو کالو جګړو ډیر وځپلو. اوس په دغه هیواد کې د امن لپاره یوازینی لار سمه سفارتکاري ده او باید د دغه هیواد په اړه په جلدبازۍ کې د پریکړو کولو نه ډډه وکړل شي. د دې لیکنو نور تفصیل د یو وړې د مینه پس. بی بی سی ویب پانا په خپل یو راپور کې په پاکستان کې پر رسنو د کدغنونو په اړه لیکي چې دغه هیواد په یو ټلویزیون چینل د نومیالي خبریال حامد میر د اپوزیشن ګوند پیپلز د مشر او پخوانی ولسمشر آصف زرداری سره مرکه روانه وه چې ناڅاپي بند کړې شوه او د هغې پر ځای خبرونه او اشتهارونه نشر کول پیل شول. د راپور له مخه د آصف زرداری د مرکې د بندېدو نه یوه اونۍ پس هم دغه ډول د اپوزیشن د یو بل ګوند مسلم لیگ نواز د مرستیالې مشرې مریم نواز شریف مرکې سره هم دغه سلوک وشو. مرکه بند کړل شوه او پر ځای یې بے وخته خبرونه شروع شول. د راپور له مخه دا هغه دوه سرګند مثالونه دي چې تر معلومیږي په پاکستان کې پر رسنو غیر اعلانیه سنسرشپ ده. تیرونه د دغه هیواد خبریالانو د لویو خارونو د خبریالانو د مرکزونو مخ کې احتجاجي مظاهره وکړي. د دوی غوښتنه وه چې پر دوی د محدودیتونه ختم کړل شي او دوی د صحافت کولو ته آزاد پریښودل شي. د راپور له مخه دا هغه څرګند ثبوتونه دي چې ترې واضحه ده واکمن تحریک انصاف ګوند د اپوزیشن ګوندونو لخوا د تنقید مخه نیول غواړي او غواړي د اپوزیشن ګوندونو هغه آوازونه په زوره چوپ کړي چې د دوی پر ضد د درغلیو د مقدمو پر ضد پورته کیږي. بلخوا نېشنل انټرست مجله لیکي چې د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ په هدایاتو د افغان طالبانو سره د امریکا د ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د مذاکراتو دوه داسې اهداف دي چې په ظاهره د یو بل سره سمون نه خوري. یو دا چې د افغانستان نه د پام وړ امریکایي سرتیرو ایستلو لپاره موافقې ته رسیدل او دویم دا باوري کول چې افغانستان خپل پخوانی حالت ته ستون نشي او د هغو سغدري دا شبکو په پټنډۍ بدل نشي چې امریکا او ملګري یې ګواخي. د مجلې په خبره په دې لړ کې عقل او احتیاط نه کار اخیستل بنیادي خبره ده ځکه چې په جلدبازۍ سره د یو جنگ خاتمه هم هغه عمره خطرناک وي لکه څنګه چې په پټو سترګو د یو جنگ پیلول وي. په کار ده چې د دې خبرې ادراک وشي چې د تشدد پر مهال د یو هیواد مستحکم کول په حقیقت کې ګرانه خبره ده. د دې هدف ترلاسه کولو لپاره د عقل او فهم او برداشت مظاهره ډیره ضروری ده. په دې لړ کې په بی ځای یا ورخی دي خوشفهمی یا نظریاتي بنیاد پریکړې نه دي پکار. د مجلې په خبره افغانستان وار له مخه د سلويختو کالو نه جګړې د پلې ده. په جلدبازۍ کې پریکړې کول خطرناک او ګران کار دی خو د مسلسلې جګړې یا له هیواده په زوره د سرتیرو وتلو په نسبت سمه ډیپلوماسي د ستونزې د حل یوازینۍ لار ده.
مشال ریډیو تاسې د پښتونخوا سیمې او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوریدونکو د امریکا د استخباراتو یو مشر د خپلې ساوکۍ بګوخه کیږي. په دې اړه باندې زموږ همکار ملالۍ بشیر دا راپور برابر کړی. تاسو په امر تر راغلئ.
ډان کوټس امریکایي سیاستوال او پخوانی ډیپلوماټ دی. د ډونلډ ټرمپ په اداره کې په 2018 کال کې د امریکا د ملي استخباراتو ادارې رئیس وټاکل شو. د جمهوریت غوښتونکو ګوند غړی دی او د امریکا په سنا کې د انډیانا ایالت لخوا دوه ځلې د سناتور په توګه کار کړی دی. کوټس له ولسمشر ټرمپ سره پر یو شمېر موضوعاتو مخالفت کړی دی لکه شمالي کوریا، ایران او د امریکا په سیاست کې د روسیې لاسوهنه. د امریکا استخباراتي ادارو موندلې و چې روسیې د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. کوټس په خوا څارلمالانو ته ویلي چې ټرمپ له ده غوښتي و چې د ټرمپ د کمپاین او روسیې ترمنځ تړاو دې په علني توګه رد کړي. ټرمپ د استخباراتي ادارو پر وړاندې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره همغږی سوی خو د امریکا ځانګړي سرپلټونکي رابرټ مولر او استخباراتي ادارو دواړو د خپلو تحقیقاتو په نتیجه کې ویلي چې مسکو د امریکا د 2018 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې لاسوهنه کړې وه. جان رات کلیف بیا جمهوري غوښتونکی او د ټرمپ وفادار دی. د مولر په تحقیقاتو انتقاد کاوه. جان راتکلیف تیره اونۍ د کانګرس په استماعي غونډه کې د ترامپ دفاع کړې وه او د امریکا د 2016 کال په ولسمشریزو انتخاباتو کې د روسیې د لاسوهنې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر د راپور په لاره کې د ترامپ لخوا د احتمالي خنډونو خبره یې ننګولې وه. ډان کوټس په د اګست میاشتې په 15 نیټه له خپلې دندې لیریستی. د امریکا د قانون لمخې د استخباراتو رئیس د ولسمشر تر ټولو لوړ پوړی استخباراتي سلاکار وي.
مشال رادیو د جمهوری ارزښتونو پالونکي.
ستاسو په اوریدونکو یو بل نړیوالې موضوع تر راغلم. تهران د لندن هغه پریکړه چې د تیل وړونکو بیړیو د ساتنې لپاره د فارس خلیج ته یو وړل پوځیان استوي یو پارون کې وړاندیز بللې ده. ایران ویلي په فارس خلیج کې د بهرنیو پوځیانو حضور بعد سیمه وضعیت لا کړکېچن کړي. ورسته له هغې چې د برتانیا تر حاکمیت لاندې جبل الطارق د جولای په لومړیو کې د ایران تیل وړونکو بیړۍ ونیوله، ایران هم په عکس العمل کې د برتانیې یو تیل وړونکو بیړۍ د جولای په 19 په هرمز تنګي نیولې ده. نور تفصیل سفیولا ستانکزی د فرانس پریس اجانس د اسناد په بنیاد دا راپور وړاندې کړی.
ایران د بریتانیا لخوا فارس خلیج ته د یوې پوځي ډلګۍ د استولو له وړاندې سره کلک مخالفت وښود. د ایران د حکومت ویاند علي ربیعي پرون یکشنبه په یو خبري کانفرنس کې وویل چې دا کار پوره دښمني ښکاروي. موږ اوریدلي چې هغوی یوه پوځي اروپایي ډله فارس خلیج ته استوي. دا طبیعتا یو خصمانه پیغام او پارونکی اقدام دی او کړکېچونو ته به لمن ووهي. بریتانیا تیره دوشنبه ویلي وو پلان لري د هرمز تنګي له لارې د تیل وړونکو بیړۍ د تګ راتګ د امنیت د ساتلو لپاره د اروپا په مشرۍ د سیمې ته یو پوځي ماموریت ولیږي. د بریتانیا د نوي صدر اعظم بوریس جانسن په مشرۍ د دغه هیواد نوی حکومت هم له ایران سره په دې لانجه کې ښکیل دی او که څه هم ګواښونه یو بل ته تبادله شوي خو لا یې سمه نتیجه نه ده ورکړې. ایران دوه اونۍ وروسته له هغه د جولای په 19 د بریتانیا یو تیل وړونکو بیړۍ ستینا امپیرو په هرمز تنګي کې ونیوله چې د هسپانیې په جنوب کې د بریتانیا د شاهي دولت تر حاکمیت لاندې د جبل تاریخي چارواکو د ایران یو لویه تلوړونکې بیړۍ ګریس ایثار او له سورلیو سره یې ونیوله. د ایران د حکومت ویاند علي ربیعي په خپلو پرونی سرګندونو کې واضح کړ چې د خلیج امنیت باید د سیمې د هیوادونو لخوا ونیول شي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د یکشنبه په ورځ د بوریس جانسن له ادارې سره د ډیپلوماتیکو اړیکو د غښتلي پاتې کېدو هیله کړې، د بریتانیا لخوا خلیج ته د اروپایي پوځیانو له استولو سره نه دی جوړ. روحاني د شنبه په ورځ د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي سره په تهران کې ترې ویلیدنې وروسته وویل چې د بهرنیو ځواکونو حضور د امنیت له ټینګښت سره مرسته نه کوي او لا کړکېچ زیږوي. د عمان د بهرنیو چارو وزیر یوسف بن علوي هم ویلي دوی له تهران او لندن سره ښې اړیکې لري او له ټولو خواوو سره د هرمز تنګي د امنیت په اړه اړیکې نیسي.
د مشال رادیو د سه شنبه یا نهې د ورځې 19 پروګرامونه
تاندې هله
پلسنی مو بجو
پام کوا
په پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخه په غاړه
په دوو بجو
د مشال رادیوي مجله
په درینی مو بجو
سروې
په سلورنی مو بجو.
د خبرونه په دې برخه کې ورزو د افغانستان ننګرهار ته. د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د تیرو کلونو په نسبت د خدینو استادانو په شمیر کې دوه برابر زیاتوالی راغلی چې ورسره د زده کوونکو نجونو شمیر هم زیات شوی. خو زیاتوي چې لا هم د یو شمیر ولسوالیو په ښوونځیو کې خدینو استادانی نشته چې لامل یې نجونې په نیمایي کې ښوونځي پرېږدي. نور تفصیل د باز محمد عابد په راپور کې اورو.
د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې نجونې د خزینه استادانو د نشوالي له امله زده کړې په نیمایي کې پرېږدي، خو د ننګرهار د پوهنې ریاست چارواکي وایي چې د خزینه استادانو په شمیر کې زیاتوالی راغلی چې ورسره د زده کوونکو نجونو شمیر هم زیات شوی دی. د دغه ریاست مشر اسیب الله شینواری وایي
تیر کلونو په نسبت موږ د ښوونکو په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی دی. د ښوونکو فیصدي فیصد خزینه خون کې لرو ده، ولنه نیکه مرغه دغه فیصدی اوس 15 پر رسیدي چې دا پخپله یو ستر لاسته راوړنه او همدارنګه ستر تغییر دی. د خزینه زده کوونکو تعلیم په اړه همدارنګه د زده کوونکو په برخه کې په فیصدۍ کې زیاتوالی راغلی. په 1.5 زده کوونکي خزینه زده کوونکي موږ درلود، ول د نوې اسایل مخې موږ دغه د خزینه زده کوونکو فیصدی 15 پورته شوې ده.
ښاغلی شینواری وړاندې وایي چې په ننګرهار کې لا هم یو شمېر ولسوالیو کې د نجونو په ښوونځیو کې یوه ښځینه استاذه هم نشته.
په ننګرهار کې یوولس ولسوالۍ داسې دي چې هغه هېڅ ښځینه ښوونکي نه لري چې په هغې کې دور بابا، نازیان، چین، غنخیل، بچیراګام، درېنور، پوښته، لالپور او داسې نورې ولسوالۍ دي. همدارنګه درې داسې ولسوالۍ لرو چې په هغې کې هېڅ دولسم پاس زده کوونکي نشته، لکه نازیان، دور بابا او لالپوره. هلته موږ بېلابېل میکانیزمونه تطبیق کړي. توقع مو دا ده چې موږ وتوانېږو دغه نجونې تشویق کړو تر دولسمه خپلې زده کړې وکړي.
دی زیاتوي چې په ننګرهار کې د نجونو لپاره درې نوي ښوونځي د لیسې په کچ دي او په سلګونو نورې متوسطې، ابتدایه او دارالحفاظونه هم شته دی. خو زیاتوي چې د ننګرهار په اکثره ولسوالیو کې په ښوونځیو کې د ښځینه استادانو د نشوالي له امله هر کال ګڼې نجونې خپلې زده کړې په نیمایي کې پرېږې دي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
د مشال راډیو مجله دا سندرغاړو خکلی غاړې
نرختی څو خرڅ پسو شوې محبت لاړې لاړې د کوڅو شوې محبت
دا شاعرانو زمزمي
چې دور بل د پیچو هم د سرنا پرې وتما د زندګۍ د زیرو بم د سرنا پرې وتما
د فلمونو کیسه
2009 کې ما یو ډاکومنټري جوړ کړې و روټو سوات ما په ځین کې دارل په دې فلم جوړو
دا هر څه په مشال راډیو مجله کې د سه شنبه په ورځ په درنیمو او د چهار شنبه په ورځ په یو نیمه بجه
اوریدونکو د جولای 28مه د تور جړی پاړه د آگاهی او د دې د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د تور جړی یو شمیر قسمونه دي خو پکې هیپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې 325 میلیون خلک د تور جړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورسخه هر کال 14 لک خلک مري. په دې اړه تفصیل د احمد الله په دې راپور کې اورو چې د یو هیپاتایټس د ناروغ په غږ پیلي
دا آواز د پېښور د یو اوسیدونکي محمد نسیم دی چې پروس کال ورته هیپاتایټس سی یا تور زړی شوی و. نوموړی د قریبا 9 میاشتو علاج وروستو وسخ شوی دی خو نسیم وایي علاج یې ډېر ګران و او چې څه پیسې ورسره وې نه صرف هغه یې په خپل علاج خرچ کړې بلکې د خپلو خپلوانو نه یې قرضه هم اخیستې وه.
د
محمد نسیم پشان په لکونو نور کسان هم په پاکستان کې د زیړی په رنز اخته دي او د ګران علاج له وجې فریاد کوي. د جولای 28مه د تور زیړی په اړه د آگاهی او د مخنیوي نړیواله ورځ ده. د ورځې په مناسبت سره په اسلام آباد کې شوی یو سیمینار ته د پاکستان صدر ډاکټر عارف الوی وویل تر څو چې د ناروغۍ په اړه خلکو ته آگاهی ورنکړی شي نو قابو موندل پرې ګرانه ده. هیپاتایټس چې یوه مهمه مسله ده او پاکستان د محدودو وسایلو باوجود د دې او نورو رنځونو د خاتمې لپاره خپلې هڅې جاري ساتلې دي. د ملک 15 نه تر 20 ښارونو کې د هیپاتایټس بی او سی وایرس موجودګي د خطرې خبره ده او دینه بچ کېدو لپاره په اولس کې پوهه ډیره ضروری ده ځکه چې په پاکستان کې د وینې غیر محفوظ انتقال او د انجکشن یا ستنې غیر محتاط استعمال د زیړی او ایډز ناروغو سبب جوړیږي. د تور زیړی یو شمیر قسمونه دي خو پکې هیپاتایټس بی او سی تر ټولو زیات دي. د روغتیا نړیواله اداره وایي په نړۍ کې 325 میلیون خلک د تور زیړی د بی او سی قسمونو وایرس یا جراثیم لري چې ورسخه هر کال 14 لک خلک مري. د دې ادارې په خبره دا دواړه ناروغۍ وایرسي دي او لکه بلې جګر سوزش پیدا کوي او د جګر د سرطان یا کینسر یا یو لوی لامل هم دی. د روغتیا نړیوال ادارې په خبره د تور زیړی مخنیوي او درملنه شونې ده او د هپټایټس سی پوره علاج هم ممکن دی. د اسلام آباد په پیمز هسپتال کې کارکونکي ډاکټر فضل ربی وایي ڈاکٹر فضل ربی پوینا د ہیپاٹائٹس بی او سی ناروغی د وین غیر محفوظ انتقال د ناپاک جراحی شیانو د انجیکشن یا ستن یو ځل نه زیات استعمالولو د نامحفوظ جنسی اړیکو په بدن د خالونو وهلو اوزارو او له حامله ښځو څخه کله ناکله ماشوم ته هم خپریږي خو تور زیړې له یو ځای خوړو او اوبو څکلو څخه نه خپریږي.
قبایلی سیمه د بدلون پر لور حکومت وائی قبائلی ضلع بنیادی اسانتیاوی ورکوی
کنٹرول آغا قوانین کم پر سیٹل ایریا کے لیے اب ٹول الدا امپلیمنٹ کی گی.
مشال راډیو ونیز خبرونه قبایلی سیمه د بدلون پر لور هر پنځ شنبه یا زیارت د غرمې پر یوه نیمه بجه، هر جمعه ماسپخین درې نیمه بجې او هر یک شنبه یا اتوار د سهار پر لس نیمه بجو له احمد شاه اعظمی اوریدای شي.
تاسو مشال راډیو ته وګورئ د خبرونه په دې برخه کې ورزو سیلانی سمې سوات سوات منګور کې د شلتالانو میوې پاړه یو ورځنۍ نندارتون ته بیا وشو چې پکې د زراعت په هانو وای چې دا وخت د سوات شلتالانو ټول پاکستان ته رسول کیږي چې د ټول ملک ته پیداوار او یا فیصد برخه جوړیږي. په دې اړه نور تفصیل نیاز احمد خان راکړي.
د خیبر پختونخوا زراعت و محکمې تحقیقی مرکز کې د شلتالانو په اړه نندارتون په موقع پوهان وویل چې سوات کې دا وخت په شپږ نیم زره هکړه ځمکه د شلتالانو باغونه دي چې ترې سالانه تر څلوېښت زره ټنه میوه پیدا کیږي او دغه د ټول ملک د پیداوار اووه شپېته برخه ده. نندارتون ته بیا کوونکي د زراعت ماهره نادیا بوستان وایي چې دوی مقصد زمیندارانو ته پوره پوره پیدا ورکول دي.
زموږ زمیندار ته هغه څه پیسې نه ملاویږي څومره چې هغه خواري کوي څومره چې هغه محنت کوي. نو دا ایکسپو مونږ د دې انعقاد کو په دې نیت مانی چې دا یو زمونږ د سوات مشورتیا راشي، دا زمونږ د دې شلتالو مشورتیا راشي او خلکو ته دا پته ولګي چې د شلتالو اصلي کور چې دی هغه سوات دی او د دل د کې بیا د خلک سوات ته خو اسم راضي سیا وغیرہ ټول راضي په دې ورځو کې. نو ولې نه چې څنګه دا خلک چې دا مونږ زمیدار لراولو.
نندارتون کې د مټي سره تعلق لرونکي زمیدار زین العابدین وای چې د تیرو شلو کالو راسي شلتالانو باغونه لرم او دا میوه د غنم او جوارو په نسبت ګټوره ده ولې سخت کال دوی د لوی تاوان سره مخ دي.
سکه شلتالو دومره ارزان تللی دی چې زمیدار زاسته پته یې باندې پته چې زمیدار په دې پروګرام کې بغي باندې خبر ونه شو چې زمیدار خپل باغونه سنوالو ویره جوړو کوم خلکو چې مارکیټ ته کوم میوه وړي نو هغه اوټه زمیدار پیسې ورکړي منډي والا ریٹ او مزدور وغیرہ سے خبرے دا الٹے بیا منڈے والا پیسے ورکړي دغه منشیانه دغه اړه ته.
دیادی ادارے ڈائریکٹر ایاز خان وای چې دوی زمیدارانو ته د تاوان څخه بچ کېدو لپاره هم روزنه ورکوي ځکه دوی قسمه قسمه نمونه زمیدارانو ته تجویز کړی دي. نندارتون کې د سواد زمیدارانو بشمول د بهاولپور په هنتون زده کوونکو عوام خلکو هم ګډون وکړو او د شلتالانو بیلابل قسمونه وکتل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکھا دا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو نو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر رکھ لے
ایپ او گوگل پلے سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدم کو پے خبر کے سہار نہ او پ کابل کے تھیں
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن راته خبرونه ورسته خبر د لوب پاړه ده. پخوانی نیمه قبایلی سیمو لوبغاړو لپاره وزیر سب ډیویژن کې د لوبو د میلې پرانستل شو. د میله کې به د قبایلی د لوبو ډایرکټر په وینا یو شمیر د لوبو ټورنمنټونه شامل وي چې مقصد یې نړۍ ته د امن پیغام ورکول دي. په دې اړه نور تفصیل عمر وزیر نور.
پخوانی نیمه قبایلی سیمو کې پرون د لوبو ډایرکټر وزیر سب ډیویژن بنو کې د لوبو میلې افتتاح وکړه چې د دوی په وینا دغه میله کې به یو شمیر سیمونه په مختلفو لوبو کې ځوانان برخه اخلي چې مالی لګښت باید د لوبو د محکمې په غاړه وي. ځوانان وایي لوبغاړو ته د پټو صلاحیتونو ښکاره کولو او لوبو په میدان کې د ځلېدلو لپاره یو ښه موقعه ګڼي. د ډومیل پیرباخیل یو لوبغاړی عبدالرزاق وایي دغه شان موقعو سره به د دوی ټیلنټ یا صلاحیتونه ښکاره شي.
د دوی خصوصي شکریا ده کوي چې مشتا او دغه ګراوند ته د فر ټورنمنت سپورتس ګالا فوټبال ټورنمنت یې وروړه او دغه سره کرډیونه شټلن خو پیدا کیږي. د میله لکاش ډیر ټیلنټ آیا خو چې داسې ټورنمنټینه داسې سپورتس ګاله داسې ایونت ورته وشي هغه سره ان شاء الله د نور خو مخته درېمي د کرډیونه د پوره د حوصله افزایې یا یو مکاخه ملاو شولا.
خیبر پښتونخوا کې زمشو قبایلی زیلو ډایرکټر سپورتس محمد نواز وایي لوبغاړو کې پټ صلاحیتونه را برسېره کول دي او نړۍ ته د امن پیغام رسول دي. نو په مختلفو سیمو کې به دغه شان میلې جوړوي.
زمونږ د ایکس فرنټیر ریجن ډېر یو پاتې علاقې دي. دلته د فیسیلیټیز هم کم شته دي خو هغې په وجود هم دومره زیات ټیلنټ دی چې زما په خیال چې دلته د هغې کورج میلاو شي نو د دې نه به په نیشنل او په انټرنیشنل لیول ډېر ښه پلیئرز اوزي. او دومره خبره دا ده کیل چې کم دی یو د امن دپاره ډېر غټ یو نشانی ده او چې په کومې علاقې کې کیل کېږي هلته د دې مطلب دی چې صحتمند دانه سرګرمیانې شروع وي او د هغې په علاقې باندې ډېر اثرات وي.
په دې موقع د لوبو د میلې منتظم او سپورتس منیجر نورالله خان وویل چې دغه میله کې به د فوټبال کرکټ والیبال کبډي او رسکشۍ ټورنمنټونه هم کولی شي. چې د فوټبال والیبال او کبډي په ټورنمنټونو کې به د پخوانی نیمه قبایلی سیمو نه څوارلس ټیمونه د کرکټ دیرش او رسکشۍ په ټورنمنټ کې به د مختلفو سیمو نه لس ټیمونه برخه اخلي او آخری ورځ به کلتوري او ادبی میله هم کولی شي چې ځوانان په مثبت سرگرمو کې بوخت شي او ورته د تفریح موقع ورکړي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. اوس د خبرونو لنډیز د ظفر خان نورو.
په کابل کې د زرغون بهیر په دفتر په پرونی برید کې د وژل شو شمیر شولو ته رسیدلې. د افغانستان د کورونو چارو وزارت ویان نصرت رحیمی نن په ټویټر لیکلی په برید کې 50 کسان جوبل شوي هم دي. د زرغون بهیر مشر او د ولسمشر اشرف غنی لومړي مرستیال څوکۍ ته نومان امرالله صالح له دغه بریده ژوندی وتلی و. تر اوسه چا د حملې ذمواري نه ده منلې. په ورځو کې د ځمک لاندې ماین چاودنې دوه کسان زخمیان کړي دي. د سیمې یو امنیتي چارواکي مشال رډیو ته وویل پیښه نن د بر ورځو په چپر علي خیلو کې شوې. زخمی شوي دواړه کسان ورونه دي چې د درملنې لپاره روغتون ته وړل شوي دي. د جمعیت علما اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن په حکومت غږ کړی چې د اګست تر میاشتې د استعفا ورکړي ګنې ملاتړي به یې اسلام آباد ته لاریون وکړي. نوموړي پرون په کوټه کې د میلیون مارچ په نوم جلسې ته په وینا کې تور ولګاوه چې د 2013 میلادي کال په انتخاباتو کې د درغلۍ له لارې اوسني حکومت ته واک ورکړل شوی. بلخوا د وزیر اعظم عمران خان سلاکار فردوس عاشق اوان پر مولانا فضل الرحمن غږ کړی چې د ګډوډۍ پیدا کولو پر ځای دې د خلکو د اصلاح لپاره کار وکړي. د ګرانې بیروزګارۍ او د حکومتي تګلارو ضد د پاکستان مزدور کسان پارټۍ لاهور اپیل کړی لانګ مارچ پرون په پینډه کې پای ته ورسید. د ګوند مشر افضل خاموش مشال رډیو ته ویل د حکومت د ناسمو اقتصادي تګلارو له وجې هیواد له مالی بحران سره مخامخ دی خو حکومت دریځ لري چې اقتصادي ستونزې ورته له مخکنیو حکومتونو په میراث کې پاتې دي چې د حل هڅې کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندویه دفتر یونامه د هغه هیواد په ولسمشري جو انتخاباتو کې په برخه اخیستونکو کاندیدانو غږ کړی چې په قانوني او عادلانه توګه د انتخاباتي کمپینونه ترسره کړي. ادارې نن په یو بیان کې رای ورکوونکو ته ویلي چې په انتخاباتو کې برخه واخلي چې د ښځو په ګډون د افغانستان خلک له جمهوري لارو د خپلو غوښتنو د څرګندولو جوګه شي. په افغانستان کې د سپتمبر په میاشت کې ولسمشریز انتخابات کیږي. د نایجیریا دولتي ټلویزیون وای د بوکو حرام ډلې مشکوک وسلوالو په حملو کې لګ تر لګه 15 کسان وجدي. ټلویزیون پرون وای لومړی حمله تر جنازې خلکو د ستنېدو په وخت شوي. د سیمې یو انتظامی چارواکي محمد بولاما ویلي د خالی په ورځ په شوي حمله کې 11 کسان جوبل شوي.
اور دن کوم دې سره د مشال ریډیو د نن ساته خبرونه وخت پای ته رسی. ما مجید بابر د خبرونو ویان ظفر خان او د ټیکنیک په برخه کې ملګرو ته اوس اجازه راکې. اوم په دې سپوبه تاسو د امریکا غږ ډیو ریډیو اوري د نړۍ په هر ګوټ کې د مشال ریډیو اوریدونکو ته مینا سلامونه هر چرته چې خاط باد بریالي اوسئ.